رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د دې خبرونې ډیره برخه د ښځو اونیزې خبرونې دی. مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې د کابل له سټډیو زما همکاره نوریه جبارخیل مخته وړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخه خزي خبرونه ته خرغلست ز وګما جوار خلیما او د خبرونه تاسې ته وړاندې کوم. هله د چي تاسې به هم د خبرونه تر پایه را سره پاتې شي. د تل پتیر بیا هم په خبرونه کې دوه میلمنی لرو، یو ډاکټره نسرین اوریا خیل او بل هم ناجیه منیره اخونزاده ده د خزو فعال. دوی دواړه به را سره وي د تلیفون په کرخه باندې او تاسې به خپلې پوښتنې ورسره شریکې کړئ. تاسو هم د هوس من سره اړیکه ونیسئ، د خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0599 1540 او بلش میره مده 0 7 8 2 5 5. دا خبرونه د مخکخو خزو خبرونه ده او ستاسو ګډون هم پکې د دې خبرونې یو برخه ده. نو هیله ده چې را سره ګډون وکړي. زمنګ میل منی په کرخه دي. زمنګ سره اغلی ډاکټره نسرین اوریا خیل په کرخه ده. اغلی اوریا خیل، خبرونه ته خره خلاست.
تشکر مننه.
غواړم که څه هم تاسو له نوم سره خلک آشنا دي، خو بیا هم که تاسو یو ځل بیا ځان اوریدونکو ته ور وپیژنئ. بلې،
ډېره مننه د تاسو له دعوت. زه ډېر زیات احترامات او سلامونه تاسو محترمو کارکوونکو د ازادي راډیو همدارنګه خپلو هېوادوالو ته وړاندې کوم. زه ډاکټر نسرین اوریا خیل، افغانستان
دی تی بی شورا رئیس. ډیر بیا هم خبرونه ته خرغلست. اغلی اوریا خیل، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دا خبرونه تاسو په تعلیم، تحصیل او فعالیتونو باندې ده. تاسو مهرباني وکړئ د تعلیم د دورې راته ووایاست، څنګه مو پیل کړ او څه خندونه تاسو په وړاندې وکړه. هم په تاسو په وخت کې تاسو په دوران کې شاید خندونه نه وي دونه ډیر لکه د اوس په پرتله باندې کم باید وي.
دیگه من نم زه اول خو یو خوشبختی می دلو دلاتی زه پیوری در روشن فکر کورانه که زیگی دلی هیچ وقت تحصیل او دین کشاف مورد که ما فکر مانیه نو همیشه دمور و طور لخوانا تشویقی دون چیز رو باید بکری و کرم و تحصیلات می خوام جد بوز دیگه دی پارا دادو میگه و خوشبختی و بلی خوا امنیت دیر و ایت مشکلات نو منګه په ډېر اسانه توګه کولای شي له کوره پوهنتون ته مکتب ته ټول ځای ته چې غوښته ډېر په آرامه توګه تلای شو. زه خپله لوی ابتدایي زده کړې مې د محمود هوتکي مکتب کې کړې دي. پس د هغې نه بیا د ګوهري ابتدایي مکتب کې مې زده کړې کړې متوسطه کې وبسې، بیا د راوي پرسي عالي لیسه کې مې عالي زده کړې کړې دي، او بیا بالا وینم د کابل پانتون تی بی پانتون تا ورغلم انستیتیوت دولتی که د کابل په نام ده. د کانکور له طریقه هلته مې په تکسي زده کړې وکړې او په مالیدي برخه کې ورغه شوم له څه پوهنځي نه. بس د هغې مې د ملالۍ شافخاني ته ورغلم، هلته مې تخصصي زده کړې وکولې چې د پریمر متخصص په صفت له هغه پروګرام د تخصص نه فارغه شوم. البته دغه نمرې چې چاوري وی ټول بیرته د تخصص دوره کې استادان شو، چې زه هم تاسو جمله کې یو استاد په صفت یې ونیول، او پس دې نه زه د راوی بلخی د لیسې نه شفاخانه رئیس شو، او بیا د ملالۍ شفاخانه رئیس شو، ورپسې بیا د کار ټولنیزو چارو وزارت ته ما اضافه شوم، او اوس په طبي شورا کې من دارنګه ما د عامې روغتیا په برخه کې ماستري کړې ده له لیسانس د پاکستان، او همدارنګه ما د لیسې ولادي برخه کې غیر له تخصص فیلوشپ تکلیف هم کنید.
بله ډیر ښه. د پاکستان یادونه مو وکړله اغلې اوریخیل، څنګه پاکستان ته مو مهاجرت کړی دی؟
ما پاکستان ته بله مهاجرت مې کړی ده، او دا مې بیا په هفته کې څو ورځې درس درلود چې زه هلته تلم درس مې ویلي، یعنی مشخص هلته د دې لپاره ما شتون نه درلوده، اما پاکستان ته مې مهاجرت کړی، زه پاکستان کې اوسېدلی یم. بله
بله، اوریدونکي به هم په کرښه ولرو، له دوی نه به هم پوښتنې واورو. یو اوریدونکی به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر راغلی وروره، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
جبر خیل زمانم جهانگیر د خوست ولایت نه سلامونه وړاندې کوم. جبر خیل غورته ته سلام کوم او ټولو دواړو ډاکټر صاحبانو ته سلام کوم.
په خیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریک کړئ.
پوښتنه مو د دواړو مېلمنو څخه ده، د خدای په دې وکړي چې د موږ زموږ ورځ او زموږ وطن ته خدمت وکړي. او هغه د دنیا د مهمه په وړاندې خوشاله یو، ځکه چې په هر وګړو ځای کې هغه مېرمن وي. ډاکټر استا چې
داسې وچېړنه په دې حال کې شوې وای چې په رښتیا ډاکټرانه په کې راوتلي وای، خو چې هر یو متخصص نه صحیح ولادي خو خدای مې راکسان چې دغه بغا کې ګرځې په دې بازار کې ګرځې، ټول بس لوړ تحصیلات عالي تحصیلات لوړ تحصیلات عالي هر یو متخصص دومره بېخي زیاته خو زه فکر خو ولاکه کنچې ویو نو بیا ولاکه پېژو، خو چې د دوی اسناد وچېړل شي او قانوني به شي داسې خبره ده.
ډیره زیاته مننه وروره. اغلې اوریا خیل، تاسې زموږ د اوریدونکي پوښتنه او غوښتنه واورېدله. مهرباني وکړئ.
زه غواړم جواب ورکړم ورور ته. اول خو ډیره مننه وروره جانه چې تاسې له خوست ته تماس نیولای را. موږ د ټول افغانستان لپاره طبي شورا کار کوي، او د طبي شورا اساسي هدف د مریض مسؤلیت او د ډاکټرانو له حقوقو نه دفاع ده. هغه وړاندیز چې تاسې کړی، خوشبختانه موږ په خپل دغه ماموریت کې چې لرو هغه سته، موږ د افغانستان ټول ډاکتران غواړو چې راجستر یې کړو چې اوس په یو قانون تبدیل شوی. همدا اوس د عامې روغتیا محترم وزارت، د عالي تحصیلات وزارت، ټولو برخو کې پس له دې څوک چې د طبي شورا راجستر ونلري نور کار نه کولی شي، او دوی یو شرط ورته ایښی دی وزارت، او په بلا برخه کې پاس له دې جواز د کار کې په دولتي دي او که په خصوصي سکتور کې کار کوي. ډاکټر فیبر د وافو او د مالجي ډاکټر فیبر جواز د کار باید له طبي شورا نه واخلي. که دا جواز نه لري نو په هیڅ صورت هغه کار نه کوي. سی هغه کې مطمئنم چې هغه اسناد ضرور دي چې موږ ورته ایښي دي چې دا ډاکټر د کانادا دغه تخصص لري که نه لري، دغه شی چې د په لوحه کې یا په خپل بخش کې نشته کړي توانایي لري که نه لري، که نه درو دا بالکل به دا اجازه نه ورکول کېږي چې کار وکړي، ځکه چې دا د مریض مسؤلیت، د مریض رضایت له منځه وړي. زه هیله لرم په دې کې د خلکو همکاري هم ځان سره ولرو. موږ متحد یو، انشاءالله مخکې ځو، دا کار به حتما کېدونکی وي.
بله آغلی اوریا خیل، تاسی دا تب پوانزی لوسته ده او دا تب برخه که فعالیتونه کوی، دارت ویست چه پا سر که پا اول وقتونو که چه تاسی کلا تب انتخاب کرد، داست تاسی خواه خواه که دا کورنه او دا طولنه اغا ضروریتونه و؟
نه داری مختلف بخواه، ما تا بطل دا کورنه میویلی چه تا باید یو جای که وظیفه واخلی، مثلا خون که وزیگی یا یو بلا وظیفه سی شپه و رز اغاوانه که دیر بیخوبی اونو باسی، دیر ناراحت اونو سیگی یا راحت رشته دل بتاییم که. اما ما سی داسی فکر که اول مختلا دیر شدید علاقه و سیزو باید دکتر هستم داسی نجاته نو هم دم اول داسی دیر یو خی خدمت دل دی طریقه کوایسم نو دی غیری پارا متاسفانه هایم یا خوشبختانه هایم. د فامیل مغایر انتخاب می وکړ یعنی دیگه خواسته نه ولی ما انتخاب
وکړه
دغه چې هم د استعداد له نظره توانه درو ده په مطلب کې مدیر ښه ګریډ درو ده او له بلې خوا نه علاقه مې درو ده چې خلکو سره کار وکړم او ډیر زیات وخت په سیمه خپل مور ځینې وخت مو مور به د میسي ولادي ډاکټرانو ته مراجعه کوله زه وړو کې زه به ځان سره بوله نو ما به ویل چې کاشکې زه هم د میسي ولادي ډاکټر اسم چې دا مور ته به خلک متراسي
بله تاسې د خلکو د تداوی هیله درلودله او تاسې اوس خپلې هیلې ته رسېدلې یاستئ. دا راته لږ ووایاست چې تاسې خلک په خپلې شخصي معاینه خانې کې هم تداوی کړي؟
بالکل، خوشبختانه هم په دولتي سکتور کې مې ډېر زیات کار کړی ده، هم مې په شخصي معاینه خانه کې همدا اوس هم زه خپل فعالیتونه لرم، خلکو سره ارتباط لرم. دا اوس شاید ډېر خلک د ماغږ له ولایاتو له مرکزه واوري. زه ډېر زیات مریضان لرم او زه ډېر ویاړ لرم چې د خپل د ملت په خدمت کې.
بله، یو اورېدونکی برا واخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
په خیر راغلی، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
زما نوم ریحان افغان دی، د ننګرهار ولایت نه تاسو ته مات
افغان سپ مهرباني وکي. مهرباني وکي افغان سپ، ستاسو غږ مونږ ته راځي. اغلی اوریا خیل لره سره ده که تاسو پوښتنه ده اغلی نه لری؟
زه خو په دې باندې ډېر خوشحاله یم او ډېر ویاړ یم په افغانستان کې داسې زنانه پیدا شي چې هغه زنانه و تداوی کوي او هغه پاکستان او د حالات ختم شو. الله تعالی دې زموږ ته ډېر زیات دغه کړي. خو زموږ زه یو د حکومت نه دا غوښتنه لرم چې زموږ په دې داسې کلمتونه دي چې هغه کې مدرسې دي او هغه مدرسې بیا ځان ته دوکانونه خلاص کړي دي او ځان نه ډاکټران جوړ کړي دي. نو زه هم چې مدیا خبرې چې دا د مدیا ښکاري دي او د ډاکټرۍ کارونه چې ځکه چې ډېر مشکلات دلته مونږ ته پېښېږي نو هغه به نش سنبالولی. نو که دغه چې یو حکومت مونږ ته ډاکټران راولېږي د مدیا ښځې باندې دا به ډېر ښه وي.
بله آغلی اوریا خیل، تاسی زمک دا اوریدونو پر لپسی شکایتون آوری، یعنی ستاسی پا آند بندی، ستاسی پا نظر بندی دوی دغه خبری تر کم زایا پا زایدی؟
دا خبری دوی پا جایدی زی خبر این چی تو پا تبابت صلاحیت نمیری ولی تبابت کهی متاسفانه. اندر شورا دیم دیل پارا جور است چی دغه نظم او دیسپلین دغه ستاندردون امین ستراوگی. خوشبختانه اوس په مملکت کې غیر لیسی تیبی شورا ده به قابلگی او دی نرسنگ شورا هم جورا سویده. پس دیده به دا وزایف پس که که گی اوی در دا شورا لائن اصلافی میدوائفوانا تا دی نرسنگ یا قابلگی و در سفروانا تا دا دی داکتران و تیبی شورا لائن اصلافی او انشالله و رحمان تیبی یا دوه کلو که با دست زوک باتی نیسی که آقا با آقا صلاحیت نلری او هغه رشته کې به کار کوي. امیدوارم دا تفکیک وسی او زمونږ د دې وطنوالو دغه درد مونږ دوا کړي.
بله، ډیره مننه. بل میلمه هم را سره پکر خده. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. اغلی دا فکر کوم چې د خبرونه میلمنه ده، اغلی ناجیه منیر اخونزاده خبرونه ته خرق لست.
مننه
ژوندم سه ناجیه منیر اخونزاده. ډیر ښه. اغلی اخونزاده، لږ غوندې که نور هم د ځان په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکی لا به ښه وي.
مننه ډیر زیات د سلامونو نیکو هیلو پوړاندې کول سره. زمانم ناجیه منیر اخونزاده یم، د ننګرهار ولایت دلبک څخه لیسانس مې د شریعت پوهنځي نه دی، ماسټري د نړیوال او کلتلیز قوانین کې د امریکې نه مې ترلاسه کړی د آزاد اسکالرشپ د لارې نه. هغې نه مې امتحان ورکړی و، کامیاب شوم، لاړم ورته او د شریعت پوهنځي نه چې فارغ شوم تقریبا یو کال افتخاری په ننګرهار پوهنتون کې شریعت پوهنځي کې هم تدریس مې کړی، ځکه چې په قدر کې فارغ شوم هم اول نه ده. او په زمن کې تقریبا شپاړس کاله کېږي، شپاړس کال څه کم زیات چې د ملګرو ملتونو مختلف ادارو سره په مختلف برخو کې د قانون حاکمیت، سیاسي چارې، د بشري حقوقو برخه کې ښه حکومتولۍ، همدارنګه د سولې په برخه کې د مختلف برخو کې میدان اجرا کړي.
بله ډیر ښه. زموږ اوریدونکي به له تاسې نه نورې پوښتنې هم ولري، خو زه به د لومړۍ پوښتنې په توګه له تاسې نه دا وپوښتم چې لومړنۍ زده کړې، متوسطه زده کړې او په پایله کې لوړې زده کړې مو که څه هم تاسې د امریکې هیواد یادونه وکړله، خو په خپل هیواد کې مو کومې زده کړې کړې دي او ګاونډي هیواد ته پاکستان ته مهاجر شوي یاستئ؟
بله، کله چې هغه د پاکستان ته دوه ځلې مهاجر شوی، یو ځل د کله چې شورویان روسان په افغانستان کې راغلل موږ مهاجر شو، په هغه وخت کې زه تولد شوی نه وم، خو بیا بېرته افغانستان چې آزاد شو رالو، بیا طالبان په وخت کې موږ لاړو چې هغه وخت کې زه تقریبا درېیم یا څلورم صنف کې وم، پاکستان ته لاړو، بیا هلته ما تقریبا د لسم صنف پورې مې هلته پاکستان کې مهاجر مکتب کې وه، او بیا رالمه دلته ننګرهار کې د بی بی زینب لیسې نه فارغه شوی یم. خو د دې په زمان کې چې ما هلته پاکستان کې د مهاجر مکتب هغه کړی، یو کالج و د اکنامک ان ایڈمنسٹریشن، د اداري او اداره او اقتصاد برخې یو کال ډیپلوم هغې کې مې واخیستی. بیا چې دلته رالم ننګرهار ته، دلته مې مخکې دی نه چې د کانکور ازموینه ورکړم او دنده مې واخیست، آی سي دفتر په نامه یو دفتر و چې هلته پروفیشنست هغه مې کار کوو. بیا هغې نه رالمه یونما ته، د ریډیو اپریټر په صفت مې کار کوو، بیا خپله د اداري او مالي څانګې ته رالم وروسته د دوه کالونه، بیا اداري او مالي څانګې کې دا وخت شو، بیا ما کانکور امتحان ورکړو، بیا شریعت پوهنځي ته هغه شومه، بریالي شومه. شریعت پوهنځي مې په جریان د وظیفه کې هغه کړی چې دا هغه وخت شو، بیا بېرته اداري او مالي نه بشري حقوقو څانګې ته هغه شومه، ترقی مې وکړو په اساس د هغه ظرفیتو کاري او هغه چې مې درلود او بس موجود و، مخکې لاړمه. نو د 2009 کال کې زه د ننګرهار پوهنتون شریعت پوهنځي نه هغه شومه، فارغ شومه. بیا یو کال مې تقریبا افتخاري درس ورکړو هم د عمل ته د شریعت پوهنځي کې، بیا 2010 کال کې لاړمه کابل ته، هلته مې وزارت عدلیه کې د بشري حقونو څانګه نوی جوړېده، نو اولین سټاف وم چې هلته زه استخدام شوم، او زما او دنده همدا وه چې دفتر باید جوړ شي او پښو ولاړ شي. د هغې دفتر معاون او سرپرست وم، تقریبا هغه بخش جوړ شو، فعال شو، د دولت په ساختار کې شامل شو، اوس لږ هم فعالیت کوي. بیا 2012 کال کې ما همدا اسکالرشپ نه خبر شوم، د هغه په نام وو چې دا د پی 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 ورته ویل چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ فار جسټس ریفارم ان افغانستان، د عدلي او قضایي ارګانونو د اصلاحات لپاره دوی داسې یو اسکالرشپ هغه کړو، د هغه فارغین د شریعت او د حقوق نه په افغانستان کې، چې هغې نه زه خبر شوم، بیا ورته اپلای وکړو، بیا رانه امتحان واخیست امریکې په سفارت کې، انټرویو رانه واخیست، بریالي شومه، لاړم دغه دپاره ماسټري دپاره امریکې ته چپمن یونیورسټي نه، او ماسټري مې تقریبا د شپږ نوي فیصد نه پورته زما نمرې دي، انشاءالله هم ډېر هلې ځلې کول، ډېر هڅه مې کول هم په خپل درسي هغه کې، او هم دا چې د یو افغان محصل وم هلته، او په هغه پوهنتون کې د چپمن په نامه وو، چې ما نه مخکې هم یو انجلۍ د وزارت خارجي نه تلله، هلته خپل مستري کړی وو، خو زه چې لاړم ما ډېر یعنی هڅه وکړو چې د یو باقي یو افغان استعداد او ظرفیت هلته وښیم، او همداسې وو چې کله موږ فارغېدو، موږ ټول محصلین خارجي محصلین چې وو دا خبر و چې زموږ منځ نه یو کس انتخاب شي چې د فراغت غونډه کې چې تقریبا د 2000 کسان نه زیات خلک پکې ګډون کړی و، هلته خبرې وکړي د محصلینو په استازیتوب باندې.
بله،
بیا موږ نه غوښتنه وشوه چې تاسې خپل مقالې ولیکئ او آنلاین سیستم ورته جوړ شو او هلته واچوئ، بیا هغې ته رای ګیري وشو بدون دې نه چې د چا نوم پکې. نو کله چې رای ګیري وشو زما مقاله پکې انتخاب شو، زه د دوی په استازیتوب انتخاب شوم چې فراغت غونډه کې هغه وکړم خبرې وکړم. بیا چې کله دغه فراغت غونډه کې مې هغه وکړو خبرې وکړو چې سپېج نه ښکته شوم، واقعا یعنی خلک ډېر خوشحال شو، یعنی کوم ښځینه ګډون کوونکي چې هلته ټول په غېږ کې ونیولم، تاته وویل چې نن ته د افغانستان نه موږ ته یا د یو افغان ښځې بل څېره راته وښوده، څه چې موږ میډیا کې ګورو نن تاسو مو لیدلی، واقعا موږ خوشحال چې داسې افغان ښځې مېرمنې هم شته دي. یعنی دا زما د پاره ویاړو، همالته په سټیج کې مې غږ وکړو، دوی یو ځای درلود چې د ټول ممالکو بیرغونه هلته و، کوم ممالک نه چې هلته محصلین په هغې کې سترس ویلو په دغه پوهنتون کې. نو بیا ما دوی نه غوښتنه وکړو چې اوس خو د افغانستان نوم دلته کس راغی هغې وکړو، نو تاسو دا د افغانستان بیرغ هم باید په دغه هغه کې ولګوئ اوس په دغه جام کې. نو دې نه هغې نه وروسته هغه فراغت غونډې نه وروسته بیا ډېر د تلویزیون چې د افغانستان هغه مخکې وړو او ریډیوګانې را سره ډېر مصاحبې وکولې. یعنی واقعا د دې په زمن کې چې زه یو محصل وم، ما ډېر خپل هغه اجتماعي فعالیتونه لکه د بېلګې په توګه په خپله پوهنتون کې د دې دپاره مې دا خواهي وکړو چې یو ځای مشخص چې د محصلینو دپاره د مسلمان محصلین چې هلته وو د لمونځ او د هغه دپاره چې یو ځای وي، نو بیا هغې یو ځای مشخص شو هلته موږ دپاره چې کله لمانځه وخت کوو هلته به تلو خپل هغه به هم کوو. نو دغسې فعالیتونه مې د دې تر څنګ چې ما خپل هغه محصلي هغه ادا کول، هغه اجتماعي فعالیتونه مې هم هغه کول درلود.
بله، ډېر ښه. آغلي اخونزاده، ستاسو ملاتړ ستاسو په دغو بریالیتوبونو کې تاسو فکر کوئ چې احساسوئ چې د چا لاس به و تر ډېره پورې د خپل ملاتړ راته ووایست؟
جبر خیر صاحب، داسې دی چې دغه د بهتره باندې چې په افغاني ټولنه کې د یو ښځې دپاره دا چې په داسې میدان ته ووځي، طبعا هغه شته دي، ستونزې شته دي او ستونزې سره مخکې کېږي، او دې دپاره صبر او حوصله په کار دی او خپل همت باید له لاسه ورنه کړو، دې دپاره مبارزه وکړو. تاسو ویل چې څوک دی، طبعا زه وایم چې زما پلارجان دی چې همیشه زما ملاتړ کړی په دې مسایلو کې، باوجود دې چې هغه د ټولنې هغه ناوړه دودونه موجود وو. یعنی زه اولین زمونږ د کورنۍ نه اولین نجلۍ وم چې زه لاړم مسکري دپاره بدون د محرم نه، هغه ته چې خپل مسکري هلته وکړم. د دې په څنګ کې چې هلته مثلا په امریکې کې زما کاکا هم اوسېده، کله نا کله هغه بل ښار کې وما لیده به، یعنی دا زمونږ هغه دپاره داسې یو هغه وو چې څنګه یو نجلۍ لاړ شي مسکري دپاره بهر ته. او همیشه پلارجان مې مورجان مې دی زما ملاتړ کړی، زما کورنۍ علمي کورنۍ دي، خو بیا هم هغه دودونه په هغه کې شته دی. یعنی شاوخوا دی هغه نه داسې نه دی چې زه ستونزې سره مخ شوی نه یم، همیشه مې ورسره مبارزه کړې، اول قدم مې ښې لاره مې خلاصه کړې نورو دپاره. نو چې ما نو وروسته بیا ډېر دي دي ډېر هغه شوي دي، خو هغه خبرې او جنجالونه او مبارزې ما په ځان اخیستې. بیا ما نو وروسته نور اوس فضل د خدای دی هغه نشته، مشکل نشته چې دا اوس یو عام خبره ده چې غواړي په هر کې تحصیل وکړي کولی شي چې لاړ شي. نو زما مورجان پلارجان یو زما زمینتاړ هغه طبعا دوستان مې چې همیشه تشویقولم په دې باندې، لکه زما بعضې همکاران و هغه و، نو هغې نه مننه کوم. هلته زما امیرین سوپروایزران شو ښه خلک و، همیشه یې تشویق کړی یم په دغسې مسایل کې. نو ټولو نه مننه کوم هیله چې نور هم وړاندې لاړ شو.
بله، آغلی اوریاخیل بیا به هم تاسې ته راشو، تاسې زما غږ اورئ؟ کله هم تاسې خپله د طب نه ستومانه شوي یاستئ؟ کله مو داسې پرېکړه کړې ده چې طب پرېږدئ او یوه بله څانګه یوه بله رشته ځان ته غوره کوئ؟
د
طب یو رشته ده چې تقریبا په ټول رشتو کې دخالت لري.
بله.
داره له څوک چې په علاقه باندې وکړم خپل لیاقت ډاکټر شي او ښه صداقت باندې کار وکړي خپل خلکو ته یا انسان ته مجموع کې. هغه هیڅ وخت له دې رشتې نه تنګېږي او ډېر خوشحاله کېږي. ډېر غټ اجر لري که څوک په کې واقعا په صداقت کار وکړي. زه غیر له دې چې ما په دولتي یا خصوصي سکتور کې طب رشته کې کار کړی ده او د پیسو مقابل کې مې شاید کار کړی، ولې زه د دماش پېته فیصده ژوند داوطلبانه کارونه او د طب په برخه کې مې کړي دي. په طور د مثال زه د لسو کلو لپاره د افغان مساوي ولادي ډاکترانو د ټولنې رئیسه پاتې شوم، البته د انتخاباتو له طریقه. زه همدا اوس د افغانستان د سرطان سره د مبارزې د بنیاد رئیسه یم چې د طریقه شیم. ټول هغه کارونه دي چې بدون لماشه لپاره کار کوم. همدارنګه زه د افغان یا افغان فامیلي ګایډنس اسوسیشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس هم یم. تقریبا 80% کار دی ما ولنتیر یا داوطلب کار ده، یعنی ما مقابل که ماش نرخشته او داوست نده و تقریبا 15-20 کال و پخواد روز برزه دفعیتون او ملکت نرخستن.
بله اوریدون که پکر خلرو یا اوریدون که با رواخلو. السلام علیکم.
السلام جبرخیل خورتا تا
ستاسی دی هم پخیر وی پخیر رغلی خبرونی تا ستاسی نوم چه ده او ده کم زینه ماری کنی ولی
دیر منم جونده و سی لیتی پراغلی زمالدین هدمالی ملنگ را هست ماری کنی ولی
آها هیوات مل سی پخیر رغلی میرا بانی وکی
جونده و سی خوشحال و سی لیتی منیری خونزادن پختنی لگم خیلی لیتی دواب را که اخر اغلاق سمارتوین
میرا بانی
پوښتنه ده چې کله نه چې منیرا خان زکه تاسو مبارزه شروع کړه څومره د دې په داخلي خزو لپاره دا یو پوښتنه او بل د سور د پروسې لپاره د خزو ونه څومره مهمه بولی او بل تر اوسه پورې خار لر پروسې لپاره تم غرسه کوم لري نه کړي کوم کړي وي د خاو خزو د مشکلاتو لپاره مو کومه مشکلات درلودل او د هغه د مشکلات د خل لپاره تاسو داتر خبرې کړې دي او کنه او بل اوریا خل خور نه داتر څنګه پوښتنه کوم هغه دا چې هغه وخت چې په تاسو د تعلیم په دوره کې وي کوم مشکلات تاسو سره مخ وي اقتصادي مشکلات او کدي خلک له خانه ډېر زورې دل وو دا خبره نن جوړې دي سخت وي.
بله ډیر زیات مننه هیواد مال سیب د ننګرهار ولایت نه. زمنګ ملمنو ستاسو پوښتنې واخیستې. اول به اغلی منیره اخونزاده ته واخور کو مهرباني وکي اغلی اخونزاده.
مننه کوم دې اورور نه چې علاقه مندې د برنامه سره ونی او مهم موضوعات هغه کو خوځه زما که یو ځلی امکان لري چې دا پوښتنه یې هغه کې زکه چې دا د نیټورک کې مشکل ده سینې وانه خو یو پوښتنه دا چې د خوځو ونده د سولې په پروسه کې
بله ستاسو د مبارزې په وړاندې د فعالیتونو په وړاندې خندونه څو او سولې کې د خوځو ونده. بس دغه دوه پوښتنو ته به جواب وایست. نورې پوښتنې به له نورو اوریدونکو ولرو.
د دویم پوښتنې به شروع کړو. د سولې پروسه کې د ښځو ونډه دا ډېر مهم دی، ډېر اړین دی. د دې لپاره چې ښځه نیمه قشر د ټولنې تشکیلوي، خو متاسفانه موږ چې اوس ګورو په هغه دغه د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه، که موږ مثال واخلو دغه خپله د مصالحې عالي شورا چې په 15 ماوینو کې یوه ښځه هغه کړې، یوه څوکۍ هغه کړې مشخص کړې د ښځو دپاره، دا کفایت نه کېږي. کوم دې دپاره موږ دا خوایي کړې بیا هم کوو. او د سولې پروسه کې دغه بل مثال خپله د سولې مشورتي لویه جرګه وه چې هغې کې زه هم په خپلم یو د مرستیالانو نه وم چې دغه بېرته زه ارتباط ورکړم. د دې اول پوښتنې ده چې طبعا زما دی هغه په د کاری د هڅو په جریان کې ماته خندونه راغلي مشکلات راغلي ماته په خپل دغه د ټول مشورتي لوی جرګې د پاره د آمادګۍ د پاره تقریبا څلور میاشتې په هغه اول ځل کې ما کار وکړو چې تا دغه خپله دغه طرز العمل چې لیکل شوی دی که ما په خپله مستقیم هغه کړی د مستقیم پکې داخل مو ما پکې کار کړی بیا کله چې کله د غړي په صفت معرفي شوم د ننګرهار نه په جرګه کې بیا هغه وخت چې ما ځان نومان کړو د مرستیالۍ دپاره چې کله ځان مې نوماندول ډېر راته وویل چې ته ځان مه نوماندوه دې دپاره چې یعنی دا ځایونه مخکې د مخکې نه تعین دي چې څوک دي یعنې ته ځان مه هغه کوه ما وویل چې نه زه خپله همیشه هڅه کوم مبارزه کوم دا چې مونږ ترلاسه کوو یا نه کوو بیا هغې نه تصمیم نیسو چې څه باید وکړو هماغه و چې ما خپل ځان نومان کړو او هغه شما د آزاد انتخابات د لارې نه د تلویزیون د لارې نه برای راست هغه شما انتخاب شمه یو د مرسلان نه نو هلته چې بیا وو نو طبعاً په دې دویمه جرګه کې تاسې ولیدل چې بعض مسایل پېښ شو د ښځو په وړاندې هغه شو مونږ خپل هغه غږ پورته کړی حسن کړی لکه د زمونږ د خور د عبدالقیس روشان مسله وه هغه بولو چې بالاخره غبرګون وښودل شو هغه هم وشو نتیجه یې هم ورکړو یعنې په ګډه سره چې دغه کوم خویندې په دې جرګه کې وو مونږ په آیت اداري کې وو مونږ د دوی هغه کول ملاتړ کول او همیشه هڅه مې هغه کړي دي رنګ یې راوړی او د دې په زمن کې د بل مبارزه چې د خپل نوماندومه د پارلمان دپاره یعنی زه ملګرو ملتونو کې مې کار کوو ښه غټ وظیفه مې وه هغه مې پرېښود دې دپاره چې اوسشم کولی چې ښځو دپاره خدمت وکړم خپل افغانستان ولس دپاره خدمت وکړم او ما فکر کوو چې پارلمان به یو بهتر ځای چې زه اوسشم کولی د خلکو غږ پورته کړم هلته همدغه دلیل و چې ما ځان نومان کړو پارلمان دپاره خو متاسفانه سیستم فاسد و باوجود دې چې رایم درلود پاتې شو خو بیا هم مونږ خپل حوصله او صبر او هغه استقامت و هغه علاقه مندي د لاس نه ده ورکړې تاسو ګورئ چې مجره دې هغه حتی نتایج د انتخابات اعلان نه و چې ما دا بل کار وکړو د لویې جرګې دپاره چې بالاخره نتیجه ورکړو نو که چیرې مونږ خنډونو ته سره مخ کېږو دا په دې نه دی چې په دې معنی نه دی چې مونږ شکست ومنو یعنی هغه د بشریت کې هم هغه دی چې هر کار د انسان په هغه کېږي په خیر کېږي مونږ دا لرو دا عقیده لرو خو دا معنی لري چې مونږ هغه ومنو شکست ومنو په هر حالت کې مبارزه کوو کړې دي او بیا هم کوو حتی د ښځو ګډون دغه د سولې بهیر کې هوس فعلاً دا مونږ ګورو چې په خپل مذاکراتي ټیم کې مونږ د استازې لرو ښځینه هغې سره هغه کې یو مشترک په شبکه کې یو هغه کار کوو چې هغه د ښځو غږ د ښځو غوښتنې دا ټول باید هلته پورته شي هغې نه دفاع وشي نو همدارنګه د مصالحې عالي شورا کې مونږ په جریان کې یو په خبره کې یو دغه مختلف هغه سره شبکو سره چې څنګه کولی شو د ښځو ونډه باید په دغه هغه کې زیات شي د سولې په بهیر کې
بله ډېره زیاته مننه اغلی اوریاخیل یوه پوښتنه یې تاسې ته متوجه وه او وایي کوم مشکلات د درس په دوران کې د ډاکټرۍ په دوران کې اقتصادي ټولنیز او امنیتي ستونزو کله هم ننګول یاستی؟
مننه زه خو مې اول خپل سلامونه محترم رو هیوادمن ته او درنې خور منیره جانې ته وړاندې کوم خوشبختانه دغه مشکلات ما په تحصیلي برخه کې لیدلي چې د کورنۍ محیط هم بیرون هغه وخت کې چې مونږ تاسې
بلې اغلی اوریاخیل اغلی اوریاخیل ستاس د تلیفون کرښه ډېره خرابه ده
زما آواز لرې؟
بلې مهرباني
خپل احترامات او سلامونه خپل درنې خور منیره جانې ته او همدارنګه خپل ورور هیوادمل صاحب ته وړاندې کوم. زه خوشبختانه په لاندې کې پکې وایم نه مې اقتصادي مشکل درلود په دوران د تحصیل کې او نه اجتماعي. کورنۍ مې ما ولي چې درس ته وجود ډېره ارامه وه هغه وخت کې مونږ چې درس ویلو نو خوشبختانه دغه موضوع کې کوم چالش تازه هېڅ نه یم مواجه.
بله اوریدونکو ته اوریدونکو خو لرو په کرخه باندې خو بیا به هم راشو اغلی منیره اخونزاده ته اغلی اخونزاده په پارلمان کې تاسو ویلې چې د مختلفو لاملونو یو لامل تاسو ویلې چې نا انډولی و تاسو ناکام شولی دا راته وایست چې کله هم چې تاسو ناکامه شوي یاستئ د مایوسیت احساس مو کړی دی کله مایوسه شوي یاستئ کله له یوه کاره لاس په سر شوي یاست مننه جبرسل صاحب مخکې مې
هم د مسلې ته اشاره وکړه یو خدای چې زه نه وایم چې زه ناکامه شوم په هر حالت کې مونږ خپل لږه ځکه چې په یو ناکامی کې هم یو لار د بریاي کومه کړي نه زه خپل سلامونه کې هیل او ریاسل ست هغه کوم وړاندې کوم بخنه غواړم چاول په وینا شو ځکه چې د سرات په اینه راته چې د دوی زموږ سره منه ځکه د دوی هم زموږ ډېر ښه همکار دی پاتې شوی او اوس هم فعلا نیو په شبکه کې د په ګډه سره په دې ګروپ کې د ښځو هغه کار کوو په ملي کچه باندې د خپل د پارلمان د پاره چې ما کوم تصمیم ونیو یعنی غټ قرباني مور کو صرف د افغانستان د ولس لپاره په داسې حال کې چې ما په خپل ډېر ښه وظیفه درلود یعنی ټول هغه منابع ټول هغه زما یعنی میرا ته مساعد و آرام ژوند مې درلود اما دا چې ما فکر چې ولس لپاره خدمت وکړم زه باید په ځان باندې مشکلات راوړم همدغه علت و چې ما ځان نومان کو چې کله د کمپاین په جریان کې حتی یعنی ما ته څو ځلې مشکلات تر خنډونو سره مخ شوی یم حتی دا چې ما ته یو ورځ مخکې د انتخاباتو نه د میتنګلین راته وویل چې زما دفتر هدف دی زه باید دا ځای پرېږدم او په دغسې حالت کې یعنی ما کار کړی خپل دفتر مې پرېښی خپل کورنۍ مې د هغه ځینه ایستلی او کلیو د بل ځینه مغه کړی کار کړی خپل مبارزه م کړی دا چې زه پاتې شم دغې نه علت یې ما وویل چې د خپل فساد و پاره کې په دغه سیستم کې فساد موجود و ځکه پاتې شم او چې کله پاتې شم ما وویل چې زه ځان ته ناکام نه وایم دې دپاره چې زه وتلی یم چې زه ولس ته خدمت وکړم دا چې که مونږ په یو ځای کې مونږ ته پاتې کېږو دا په دې معنا دی چې ناکام شو مونږ خپل هڅې ته دوام ورکوو همدغه علت و چې ما خپل باوجود چې د همدغه سیستم نه زه هغه شوی مستله شوی وم زه یو آزاد مستقل هغه وم نوماندومه خو بیا هم خپل مبارزې ته مې ادامه ورکړو د جرګه کې مې کار شروع کړو یعنی افتخاري کار مې شو په دغه څلور میاشتو کې چې ما کار وکړو ما هېڅ مادي او معنوي امتیاز نه داخلی یعنې که تاسو وګورئ چې دغه کسان چې په جرګه کار کړی حتما یو چې هغه مادي نه یې هغه کړی حداقل په حساب دی معنوي دغه بسونه یې خواخیستی معینتونه یا بل هغه کړی خو ما صرف د ولس غچ هغلته پورته کړی د ولس استازیتوب مې کړی د ولس دپاره مې کار کړی نو په همدغه هغه و چې ما خپل هغه حوصله د لاسه ور نه کړو په وجدې چې پارلمان کې د جرګې په جریان کې د هغه وشو چې د زما نوم په هغه کې ونه وته په بریالي نوماندانو کې ونه وته خو بیا هم ما هغه جرګې کې خپل کار ته ادامه ورکړو هلته مې بیا ځان کاندید کړو یعنی تاسو فکر کوئ مخکې دی نه چې مرسیالي ته ځان نومان کوم ما د کمیټې ریاست ته ځان کاندید کړو چلته ما سره یو بل ورور هم ولاړو هغې ما ته وویل چې ته تېر شه دی نه ما چې ما ته وویل چې ځکه چې مونږ دواړه د ننګرهار یو نو هغه نه کېږي ما ورته وویل چې ولې زه تېر شم دې دپاره چې زه یوه ښځه یم تېر شم ته ولې ما نه زما دپاره نه تېرېږي خو هغې هغه مې ادامه ورکړو ورته متاسفانه هغه بریالي شو په هغې کې تاسو یو کې نه د دویم هغه و چې کله د مرسیالي هغه وشو چې هلته خلک غږ پورته کړو چې مونږ دغه انتصابي مرسیالان د جرګې نه منو دلته باید انتخابات وشي فورمې توضیح شو فورما مې واخېست بیا هم دا خلک راته وویل چې مه کوه ګوره دا دویم درس ده چې ته خورې او هغه دی نتیجه نه ورکي او ما وویل چې نه زه خپل مبارزې ته ادامه ورکوم هماغه و چې هملته په جرګې په جریان کې مې کمپاین وکول رایه مې واخېست مرسیالي ته راغلم او هلته مې وشو کولی چې ډېر ښه استازیتوب هم خپل د ولس هم د حساب د ښځو په استازیتوب باندې هلته اوس هم ځکه چې کله مسله د قطرنامه راغی د خلکو د نظریاتو د وړاندیزونو ځای په ځای کول په قطرنامه کې یا د دې غږ رسول په دغه هغه کې مې جنجال هم کړی په خپله ایاتې رهبري سره دوی سره چې دغه مسایل د ولس د خوانه راغلی دا باید په قطرنامه کې هغه شي یعنی کله داسې به هغه کول دی چې ما نه هغه کوه چې ته ولې دومره هغه سخت نیسې نه ما ویل چې زه د خلکو په سایتوب راغلی یم خلکو راته رایه راکړې نو بېرته د هغې غږ باید دلته ورسول شي نو په هېڅ حالت کې ما خپل هغه استقامت صبر حوصله د لاسه نه ده ورکړې ځکه چې د افغانستان په خپله متاسفانه ووایي چې د جنګ میدان دی نو کله جنګ میدان ته ننوځي دا بنا وای چې زه اګایم ناکامېږم یا شکست به منی که یو لاره بند شو بل لارې نه هڅه وکړه بل لاره بند شو بل لارې نه هڅه وکړه مقصد هدف دا دی چې ولس لپاره هغه وشي خدمت وکړي تاسو وګورئ لکه زه مخکې دی نه چې رومان چې زما کابل کې ډېر ښه هغه و زه منیجر وم همدا یو این کې کله چې هغه شما انتخابات خلاص شو زما بس هلته ډک شوی و زه مجبورا بېرته ننګرهار ته راغلم دې لپاره چې تر څو بل بس پیدا شي او د په داسې حال کې لکه زما کورنۍ هلته هم دی دلته هم دی ماما وویل چې نه دغه فرصت ولې د لاسته ورکړو چې موږ کولی شو چې ولس ته خدمت وکړو ولس لپاره کار وکړو نو هغه که هر ځای کې که په ملي کچه باندې که په ولایت په کچه باندې که د ولسوالۍ په کچه یا تا د کلي په کچه په هر کچه یا تا د یو کس لپاره یي زه د هغې نه درېغ نه کوم بیا هم مبارزه کوم بیا هم زه خپل ولس سره یم دې سره ولاړ یم ځکه چې زه دا خپل ځان مکلفیت مسؤلیت بولم په ما باندې سرمایه ګذاري شوی د هر لحاظ نه نو زه باید دا خپل هغه ایماني وجداني مسؤلیت بولم چې زه باید دا کار وکړم.
بله ډېر ښه اغلی اوریا خیل، د ښځو د شورا په اړه باندې خبر یاست چې د ښځو شورا جوړیدونکې ده جوړیږي، د هغې په اړه باندې خپل نظر راته ووایاست. آیا دغه شورا به د هغو ښځو ستونزې حل کړي چې غږونه یې د کور په چار دیوالۍ کې منحصره دي نه اورېدل کیږي؟
بله د ښځو شورا واقعا یو ډېر اړین کار و چې ډېر پخوا باید سوی و ولې متاسفانه وځنډېده. اوس دا یو ډېر غټ اقدام ده چې موږ اوس فعلا خوشبختانه دا شورا لرو. دا شورا واقعا که ډېره ښه رهبري کړي دا به د یو ولسوالي او قریې نه هم ښځه اختلغه